پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
درنو دوستانو، زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای درته د ازادۍ راډیو په پی یو استودیو کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې اوري چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ روانو خبرو اترو څارونکي وایي دا خبرې اترې یو حساس پړاو ته داخله شوې دي. د سولې په تړاو ځینې نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه د اونیزو پروګرامونو په لړ کې یو کلی زر غږونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه، فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په ننګرهار کې د پرونی حمله مسؤلیت داعش اخیستی دی. د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې له سیلاب ځپلو خلکو سره مرستې کوي. د سرپل ولایت په سانچارک ولسوالۍ کې یوه ښځه په سارایي محکمه کې محاکمه سوې ده. او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پاول مانوفورت به محکمه نن وروستۍ فیصله اعلان کړي. د اسلامي دولت په نوم وسوالې ډلې یا داعش په ننګرهار کې د پرونی حملې مسؤلیت واخیست. دا خبر د عماق په نوم خبري اژانس چې په د داعش خبرونه خپروي نن خبر کړی دی. په ننګرهار کې پرون هوایي ډګر ته نږدې په بهسود ولسوالۍ کې د ای بي ای په نوم ساختماني شرکت باندې حمله وشوه چې د دې شرکت یولس کارکوونکي پکې وژل سوي دي. تر دې مخکې د وژل سوو شمېر شپاړس شوتل سوی وو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي د ازادي راډیو ته پرون وویل چې د یوه زخمي حالت شنو او د شپې ناوخته روغتون ته لېږدول سوی دی. حمله پرون سهار په 5 بجو د ننګرهار هوایي ډګر ته څیرمه د ای بي ای پر خصوصي ساختماني شرکت باندې پیل سوه. او په دې حمله کې د ننګرهار د والي د ویاند په وینا 15 حمله کوونکي هم وژل سوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون وویل چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو ولایتونو سره د مرستې د برابرولو لپاره تیاری نیسي. سفارت په خپله ویبپاڼه ویلي چې د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یوسید له خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې په سیلاب ځپلو ولایتونو کې زیانمنو شوو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د امریکا سفارت د کیدونکو مرستو اندازه نه ده څرګنده کړې، خو ویلي دي چې متحد ایالات د بشري چارو په برخه کې د افغانستان تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی. په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې ویل سوي چې په تیر 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د 202 میلیونو ډالرو بشري مرستې کړې دي. د نړیوالو رپورټونو پر اساس په افغانستان کې په وروستیو کې د سیلابونو له امله ډیر خلک په کندهار او هلمند کې تاواني شوي دي. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د سیلونو له امله یو شمېر خلک مړه شوي او لا درک دي. د سرپل په سانچارک ولسوالۍ کې یوه ښځه وسلوالو طالبانو په سارایي محکمه کې محاکمه کړې ده. د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني نن دا پېشه تایید کړه. ښاغلي اماني نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل دای وای دا شته عزیزه نومېده او د تیبیر د کلي اوسیدونکي وسلوالو طالبانو هغه د زنا په تور نیولې او بیا یې د اوقافو سیمې ته بیولې او هلته یې په لښتو وهلې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان د والي ویاند هم ازادي راډیو ته ویلي چې په هغه ولایت کې هم پرون یوه ځوانه ښځه د هغې میړه ویشتې ده او وژلې ده. په شبرغان کې د دې پېښې علت لا نه دی څرګند سوی. ټاکل سوی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پاول مانوفورت ته محکمه نن وروستۍ فیصله اعلان کړې. هغه د فدرالي جرمونو په خاطر د عمر قید له سزا سره مخامخ دی. مانوفورت چې پر روان اپریل میاشت کې 10 کلن کېږي، په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څېړنې په ارتباط په تیر دوبی کې د ویرجینیا ایالت یوې محکمې د مالي جرمونو پر اتو مواردو محکوم کړی و. په تیره فبروري میاشت کې د مولر دفتر وویل چې له فدرالي طرزالعملونو سره یې موافقه کړې چې مانوفورت ته دي د هغو جرمونو پر اساس چې نوموړی پرې محکوم شوی د 19, 15, او 24 کلونو ترمنځ د بند سزا وټاکل سي. د هغه مدافع وکیلانو د تیر جمعې په ورځ د مانوفورت ترسره کړو جرمونو ته په پام د بند سزا د هغه لپاره نامناسبه بللې او د هغې د کمېدو غوښتنه یې کړې ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې د واشنګټن له مخالفت سره کلک هوډ لري چې له روسیې د هوایي مدافعې S-400 ډوله توغندیو د پیرلو معامله مخ ته بوزي. رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد له تیو تلویزیونی کانال سره په خبرو کې وویل چې د S-400 توغندیو معامله نهایي شوې او له هغې د پشا کېدو مسله نور د دوی لپاره د بحث وړ نه ده او ښایي ترکیه له دې وروسته د S-500 توغندیو د اخیستلو پلان هم مطرح کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې سهشنبې په ورځ پر ترکیه له روسیې د دې هوایي مدافع د سیستم د پیرلو په وړاندې خبرداری ورکړ او وی ویل چې که ترکیه دغه توغندي او د دغو توغندیو سیستم له روسیې واخلي، واشنګټن شایي انقرې ته د F-15 جنګي جټ الوتکو په خرڅولو باندې له سره فکر وکړي. او د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې په شمالي کوریا کې به 12 میلیونه وګړي له خوار ځواکۍ د خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو له کمښت او ابتدایي روغتیایي خدماتو د نه لاسرسي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ وي. په راپور کې چې د شمالي کوریا لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو د هماهنګۍ مشر تاپان مشرا پرون خبر کړی ویل سوي چې په پراخه پیمانه خوار ځواکۍ د شمالي کوریا د ماشومانو ټول نسل تهدید سره مخامخ کړی دی.
دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال سید تر وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ روانې خبرې اترې یو حساس پړاو ته رسیدلې. د دې خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال وایي
خبرې په اساس پړاو کې دي، هم پرمختګ شته دی او هم کیدای شي چې په کوچنۍ خبره باندې روانې خبرې متضرر شي.
د نړیوالو چارو له کارپو سره د همدی روانو خبرو په بهیر غږیدلیو. د انتظار خادم مرکه به هم درته خبره کړو. دا به هم واورئ چې یو له هغه هیوادونو چې غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولوبوي ازبکستان دی. د هیواد په وروستیو کې هلې ځلې پیل کړي چې د افغانستان په سوله کې د منځګړي رول ولوبوي او طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته وهڅوي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا د مخالفت سربیره ترکیه ژمنه ده چې له روسیې به د S-400 دفاعي سیستم وپیری. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم خپرېږي. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راغلو. په قطر کې د طالب استاسو او امریکایي پلاوي ترمنځ روانو خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال وایي چې د قطر خبرې اساس پړاو ته رسیدلی او یو کوچنی تیروتنه دا خبرې خرابولی او یو کوچنی خبرې ښه کولی شي. ښاغلی زاخلوال چې د یو شمېر نورو افغان سیاستوالو په ملتیا د قطر د غونډې رسمي خبرو بیرون په ناستو کې برخه اخیستې، ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې کافي اندازه پرمختګونه شوي دي. په کابل سټوډیو کې اکرام الله اکرام په دې موضوع جزئیات راټول کړي دي. نور تفصیل الله اکرام نهرو.
په داسې حال کې چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي، د روانو خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال د دغو خبرو اساس پړاو ته د داخلېدو خبر ورکوي. ښاغلی زاخلوال چې مخکې په پاکستان کې افغان سفیرو د یو شمېر نورو افغان سیاسیونو په ملتیا د قطر د ناستې له رسمي خبرو بیرون په ځینو ناستو کې برخه اخیستې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر په خبرو کې کافي اندازه پرمختګ رامنځته شوی او بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره ده.
خبرې په اساس پړاو کې دي، هم پرمختګ شته دی او هم کیدای شي چې په کوچنۍ خبره باندې روانې خبرې متضرر شي او یا په کوچنۍ خبره باندې مخکې لاړ شي. د یوې خوا سره دا نیت د دې نشته یا بیا وسیلګي دې ته نشته دی چې خبرې ورته خراب شي، چې دا البته زه په خفال باندې نیسم او امیدواری می داده چې دغه پړاو د خبرو دی بریالی پایلې ولري.
دی وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پوخانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم له ده سره په دې سفر کې ملتیا کوله. نوموړي وویل چې قطر ته د دوی سفر کوم رسمي بڼه نه درلوده، بلکې د سولې د روانو خبرو اترو څخه د خبرېدو په هدف دوهې تتللی وو. طالب ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په مذاکراتو کې بل څوک حضور نه لري. ښاغلی زاخلوال ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم ویل چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ پر راتلونکي ناسته کې چې د ده په وینا ممکن د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شي د افغان حکومت پلاوی به هم پکې برخه ولري. په قطر کې د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره چې مشري ملا عبدالغني برادر کوي خبرې پیل کړي دي. که څه هم په دې خبرو کې دوه ورځې دمه راغله خو لا هم روانې دي. که څه هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او افغان خاوره د امریکا په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد نه کارېدل هغه مسایل یادېږي چې د قطر د ناستې اصلي اجنډا ده. خو د افغان ولسمشر مرستیال وین عارف سمیم وایي چې په دې ناسته کې په څلورو اساسي موضوعاتو بحثونه روان دي چې دوه یې مستقیما په افغان حکومت پورې اړه لري. ښاغلي سمیم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې چاته اشاره ونه کړه خو ویل چې د سولې هر ډول خبرې چې د افغان حکومت له لوري تایید نه شي اجرایوي بڼه نه لري.
په قطر او دوحه کې او کابل هر کې وی چې هر ډول مذاکرات روان وي تر هغه پورې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید نشي او د افغانستان د حکومت په مالکیت نه وي هغه اجرایوي نه ده. تاسو پوهیږئ په دوحه کې په څلورو مواردو خبرې روانې دي چې په هغه کې دوه مستقیما د افغانستان حکومت پر راج کیږي. پاره کې یو اوربند تازیرات او مثلا لری کول بندیان خوش کول او ځنې نور موضوعات
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا د اجرایوي پلاوی غړی قاضی محمد امین وقات ازادي رادیو ته ویلي چې په کابل کې له طالبانو سره د یو باصلاحیت افغانستان شمول پلاوی پر جوړېدو کار روان دی او د پلاوی به په لاند راتلونکي کې په خطر کې د سولې خبرې پیل کړي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې پایدار سوله هغه وخت راتلی شي چې افغانان په خپلو کې خبرو ته سره کښېني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دې خبرې ته په هغه راپور کې اشاره کړې ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزي دفتر ته سپارلی دی. ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ډیره زیاته مننه له اکرام نه. او دوستانو و موریدل چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ روانو خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال وایي د خبرې اترې په حساس پړاو کې دي. دا نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې نظر دي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې یو حساس پړاو ته رسیدلې. د چارو کارپوه انتظار خادم وایي خبرې داسې حالات کې دي چې دوی غواړي خپل نظریه په ډېر محتاطانه ډول څرګند کړي. له ښاغلي خادم سره زما بل همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د خبرو اترو د روان وضعیت په اړه ورڅخه پوښتلې دي.
زه د روب او رجا ترمنځ قرار لرم، یعنی زما تحلیل به په عین وخت کې ډېر محتاطانه خوشبین یو، په عین وخت کې زه د ویرې خبره هم کوم. زما دپاره 80% یا 90% د سولې خبرې د قناعت وړ دي. جګړه ده، ژوره ده، مختلف اړخونه دي، کلونه کلونه تیر شوي دي. د دې لوی معضلې حل دا په څو ورځو کې نه کېږي، همداسې چې د بندو دروازو تر شا خبرې روانې دي همداسې باید روانې اوسي. زه باور لرم چې د افغانستان د حکومت مداخله یا حضور به لا پر رنګ کړی وي دغه مجلس، ولې کله که داسې هم روان دي فکر کوم چې د افغانستان د حکومت سیادت او مهارت به دا وي چې خپل دریځ د امریکا په دریځ کې ورننه باسي، یا حداقل خلیلزاد داسې استازي کې چې دوی د فکر یا د دریځ انعکاس هم هلته وکړي. زه فکر کوم چې ډېر ښه روان دي، حساس پړاو دی. په دې کې زه دوه چیزې خبرې کول، تور سپینې خبرې کول، دلته حساسیت پرانګیزه خبرې کول، دلته سوله د سیاسي قالب نه دل دا سوله خرابول شي، ولی په مجموع کې سوله خرابانه ده.
بله ښاغلی خادم، تاسو هم د خبرو ته د ګډون لپاره ویل کیږي چې تلی وي قطر ته؟
متاسفانه چې یو څه ستونزې پیدا شوې، لاندنه تر دوبۍ لاړم خو به تر اوسه نشم افغانستان.
د بین الافغانی خبرو لپاره څومره زمينه برابره ده؟ ویل کیږي چې ډیر پرمختګ په دې برخه کې شوی او شاید په راتلونکي غونډه کې چې په قطر کې جوړیږي د افغان حکومت د پلاوی په استازیتوب بین الافغانی خبرې پیل.
لاول می دا خبره کړې و چې د افغانستان د حکومت پرته سوله ناممکن ده. که بحث دا وي چې سموده د افغانستان د حکومت د موقت ادارې د ملي وحدت د حکومت پاتې ده به ختم شي، به موقت اداره راشي، او یا به هم همدغه حکومت وي ولې هغه سي با صلاحيت بنوي لکه څنګه چې د جدي تراول پورې جزا تراول پورې. نو په دې خاطر باندې فکر کوم چې د افغانستان د حکومت استازي به خبرې کوي، که خبرې ونه کی د سولې راتګ ممکن نه دي. یاد ده چې دا حکومت د ور پای تور سي بیا یو بین الافغاني چې د سیاسي اپوزيشن مدني ټولنو علماو لدونه یو هیئت جوړ شي د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو په اساس څوک سره خبرې وکړي او که داسې ونه شي د افغانستان
بیا به ډېر فکر نه کوئ چې ځنډنۍ به شي د سولې خبرې
داسې باید انتظار وباسو چې که ځنډنۍ هم شي بیا هم پایله خوږه ده. یعنی زه ډېر زر انتظار نه باسم چې زر د سولې راشي، ځکه کله که سولې ډېره زر راشي نو دا به په دې باندې دلالت وکړي چې بحثونه سطحي شوي دي، بنیادی ثبات دپاره بحث نه ده شوی، دواړه طرفونه سره رضا شوي نه دي، بلکې یوازې د موقت ثبات دپاره موقت سولې دپاره سره خبرې کړي دي. نو راځئ خبرو ته دغه مذاکره کوونکو ته فرصت ورکو، انتظار وباسو چې دوی د افغانستان د اولیا منافعو ترجمانی وکړي، دواړه طرفونه خدای مخته ونیسي، اخلاق مخته ونیسي او بلاخره د راتلونکي ثبات لپاره یو بل سره رضا شي.
افغان سیاسي څېړونکو او د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وو چې په قطر کې د سولې روانو خبرو اترو په اړه خپل نظر څرګندو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سمخ کله دینه چې نور ریپورتونه تور شو، اقتصادي خبرونه دراورو فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان متشبثینو علی بورد وای د فراوله د میله اتاویا بندر د سوداګرو د سوداګریزو چارو پر مخ خلاص شو. د دغه بورد مشر رحمت الدین حاجی اغان ازادي راډیو سره خبرو کې خوښي خو ده چې لږ بندر نه به هر ورځ لسلو زیات بارونکو موټر ایران او یوشمی نور غونډیو هیوادونو ته تګراته کوي چې په ورځنی ډول به 100 میلیون افغانۍ ګمرکی اواید د دولت بودیجې ته راټول شي. د نوموړي په خبره د دغه بندر په خلاصېدو سره به شاوخوا 15000 کسان ته د زمینه برابره او په صادراتو او واردات کې به هم اسانتیا رامنځته شي. د افغانستان متشبثینو علی بورد د معلوماتو مخې دغه بندر لڅبان د 3 میاشتې راکې دی خو د نقل ناخوازیو او فساد لامل د حکومت لوري تړل شوی وو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بلخ ولایت کې د للمیو د تحقیقاتو یو فارم جوړ کړ. له دغه وزارت نه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلی چې دغه فارم کې به یا زیره، پسته او هنګ کرل کیږي او یا هم بڼونه به پکې جوړیږي. دا فارم د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په 1500 جریب ځمکه کې جوړ شوی او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې دغه فارم به د یو تحقیقاتي مرکز په شان فعالیت کوي او بزګر ته به د للمیو او کرنیزو چارو په برخه کې ټکنالوژیکي وسایل او عامه پوهاوی ورکړي. دغه فارم له جوړېدو سره به هر کال سلګونه کسانو ته چې د کار په شرایطو برابر دي کاري زمینه برابره شي او هغه محصلین چې د کرنې په برخه کې زده کړې کوي د تجربې د ترلاسه کولو لپاره به ورته ګټه ورته مبشي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په ټیټول دي. یو 500 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 شل افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1600 شپېته افغانۍ، یو درې نیمه نه بوري وریځې 2000 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 500 افغانۍ پلور کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 50 80 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو له ساده راډیو اوریدل. تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې توقع کیږي یو له هغه هیوادونو څخه چې غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي ازبکستان دی. د هیواد په وروستیو کې هلې ځلې پیل کړي چې د افغانستان په سوله کې د منځګړي رول ولوبوي او طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. ازبک چارواکو ویلي چې د ثبات د ټینګېدو په صورت کې د افغانستان په اقتصادي پروژو کې پانګونې ته هم لیوالتیا لري. رسمت ساروان د افغانستان په سوله کې د ازبکستان د لیوالتیا په اړه یو رپورټ چمتو کړی چې په ګډه یې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چې ازبکستان ته تللی د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او د دوو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وروسته له دې ازبکستان ته لاړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د قطر په دوحه کې د طالبانو له مرستیال او د قطر د دفتر له مشر عبدالغني برادر سره وکتل. د طالبانو د قطر د دفتر له مشر سره د لیدو لپاره دوهې ته د ښاغلي کاملوف سفر شوي چې ازبکستان د افغانستان په مسأله کې زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو کې رول ولوبوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس ډاکټر اکرم خپلواک وایي ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر 2000 میلادي کال پخوا یې له د طالبانو او مجاهدینو ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کړي دي.
افغانستان د سولې پروسه کې یو له هیوادو څخه چې سیمه ییز اجماع هم راوستلی سي او مثبت روابط ډېر قوي لري هغه ازبکستان ده، او زما په یقین باندې چې هغه مشکلات چې موږ په خلیجي هیوادونو کې یا د سیمې په هیوادونو کې لرو بهترین ځای د مذاکرې به چې ټولو ورته رسیدګي وکولی سي د سیمې ایز اجماع او هم د نړیواله سطح او هم په داخلي سطح به ازبکستان وي. پخوانۍ تاریخچه هم لري، حتی د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ هم د یو مثبت رول لوبولی و. موس هم مطمئنم چې د منګریټوب یو مثبت نتیجه ورکړي.
د تیر کال په اکتوبر کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف چې په هرات کې په یو غونډه کې ګډون کړی و وویل ازبکستان په ورستي یو کال کې د سلام مشورو او بلنو لاري د طالبانو د سیاسي دفتر غړي بین الافغاني خبرو ته حسولې دي. د بوبل ازبکستان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړیو سره تماسونه نیولي، خو دا ټول هڅې د افغانستان د حکومت په موافقه کړې دي. همدارز د تیر کال په اسد میاشت کې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند ته لاړ چې دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر امکاناتو خبرې وکړي. ازبکستان ویلي چې د افغانستان د حکومت په غوښتنه یې له طالبانو سره تماسونه نیولي او ټینګار کوي چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي چې د افغانستان شخړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د خلاصون لاري شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اخا وایي چې ازبکستان له طالبانو سره هم ښې اړیکې لري او مثبت رول لوبولی شي.
افغانستان د سولې پروسه کې یو لږ هوادو څخه چې سیمه ایز اجماع هم راوستلی سي او مثبت روابط ډېر قوي لري هغه ازبکستان ده، او زما په یقین باندې چې هغه مشکلات چې موږ په خلیجي هیوادونو کې یا د سیمې په هیوادونو کې لرو بهترین ځای د مذاکرې به چې ټولو ورته رسیدګي وکولی سي د سیمه ایز اجماع او هم د نړیواله سطح او هم په داخلي سطح به ازبکستان وي. پخوانۍ تاریخچه هم لري، حتی د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ هم د یو مثبت رول لوبولی و. موږ اوس هم مطمئنم چې د دې منګریټوب یو مثبت نتیجه ورکړي.
افغان او امریکایي چارواکي هم د افغانستان د مسالې په حل کې د ازبکستان رول مهم بولي، او له همدې کبله په دسمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تاشکند ته لاړ او د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر حل زلو خبرې وکړې. ازبکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار وروستی سفر هم په همدې لړ کې ګڼل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له حمدالله محب سره په کتنه کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر له مشر او د غراز د امریکا له ځانګړي استازي سره د خپلو خبرو په اړه معلومات وړاندې کړل. د وویل چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او باور لري چې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو پرته د سولې د ټینګښت لپاره بله لار نشته.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوستان از مقاقل ازاده ی رادیو ناوری دا ترکی ولسمشر رجب طایب اردوغان وی چی ترکیه لروسیه چخه دا استلور سوا دا فیهوات و غندهی و پاخستو کی جدیده. واشنگتن دا ترکی او روسیه دا دی معامله لپلان سر مخالفت سرگن کرده. دا نور معلوماتو لپاره احمد تکل را سر پا استودیو کده. تکل سب په داسې حال کې چې امریکا د دغه پلان یا د دغه معاملې مخالفه ده، اردوغان د دې پلان د عملي کولو لپاره څه دلایل بیانوي؟
سلام، ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د ترکیې او روسیې ترمنځ د اس 400 دافع هوا توغندیو د پیرودو معامله قطعي ده او په دې کې هیڅ پوښتنه نشته چې ترکیه به له دې معاملې په شا شي. اردوغان دا څرګندونې پرون له 24 کانال تلویزیون سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې او ویل چې ترکیه د اس 400 توغندیو له پیرودو وروسته ښایي د دې توغندیو د یو بل پرمختللي ډول سي د اس 500 په نوم یادیږي د دې توغندیو د پیرودو په برخه کې هم اقدام وکړي. ان صاحب، روسي رسنیو راپور ورکړی چې ترکیه غواړي د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د اس 400 توغندیو 4 دستګاوې وپیري. انقره وایي د دې توغندیو د ټولې بیې یوه برخه یې روسیې ته هم ورکړې او تمه ده چې دا سیستم به په نومبر میاشت کې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړمه ورځ یو ځل بیا ترکیې ته د دې معاملې په اړه خبرداری ورکړ او ویل چې که ترکیه دا معامله وکړي، یعنی ترسره یې کړي، نو امریکا ښایي د هیواد ته د اف 45 پرمختللي جټ جنگي الوتکې چې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبره شوې وه دا ښایي ورنه کړي.
مننه تکل سبدام راته وایي چې متحده ایالات ولې د مسکو او انکرې ترمنځ د معاملې سره مخالفت کوي.
متحده ایالاتو له پخوا رئیس ویل چې اس 400 دافع هوا توغندي د ناټو له سیستم سره له تخنیکي پلوه سمون نه لري، ځکه د امریکایي چارواکو په وینا د دې توغندیو له پلورلو څخه د روسیې هدف دا دی چې د ناټو د متحدانو ترمنځ یووالی زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند رابرت پالادینو ورمه ورځ وویل موږ ترکیې ته واضح خبرداری ورکړی چې که ترکیه روسي توغندي وپیري نو نتیجه به دا وي چې واشنګټن به هم د اف 45 جنگي الوتکو په پروګرام کې د ترکیې د ګډون په اړه بیا غور وکړي او همداراز د دې هیواد ته د نورو وسلو پر پلورلو هم ناوړه اغیز کولای شي. امریکا انسب له دې مخکې موافقه کړې وه چې د اف 45 الوتکو د 5 پرمختللي نسل سل الوتکې پر ترکیه وپلوري وبخي، خو تر دې دمه یې یوازې 2 ورسپارلې دي. د امریکا کانګرس تیر کال د پاتې الوتکو د سپارلو د ځنډ امر وکړ. البته واشنگتن مخکې هم انسب خبرداری ورکړی و چې که ترکیه اس 400 توغندي وپیري نو د هیواد ته به د توغندیو د امریکایي معادل سیستم د پاتریوت په نوم دا سیستم یادیږي، دا هم د اس 400 په څیر دافع هوا سیستم دی. نو امریکایي چارواکو ویلي وو چې ترکیې ته به د پاتریوت توغندیو د ورکړې یا پلورلو معامله هم فسخه کړي.
ډېره زیاته مننه تکل سب کور مو ودان. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. همدا اوس مو رپورټ ترلاسه کړ چې په کابل کې د حزب وحدت اسلامي د پخواني فقید مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو کې چاودنه شوي یا چاودنه شوې ده. دا چې جزئیات څه دي او نور تفصیل څه دي، همدا اوس اکرام الله اکرام را سره د کابل په سټوډیو کې په تماس کې دی. اکرام، نور له تاسو اورو.
ډېره زیاته مننه انسب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي سره هم دا څو شېبې مخکې ما خبرې وکړې، هغه وویل چې دوی یوازې همدومره تاییدوي چې د کابل په غرب کې شپږمې امنیتي او زیاړوند په سیمه کې چاودنه رامنځته شوې ده. د عبدالعلي مزاري د تلین د غونډې سره نږدې په ساحه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده چې د تلفاتو په اړه او د پیښې د نوعیت په اړه دوی لا خبر نه لري. خو له دې نه وړاندې محمد محقق د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال او دغه غونډې یو ګډونوال رسنیو ته ویل چې په دې غونډه باندې حمله وشوي او له بیلابیلو لوریو په د هوانونو بریدونه شوي دي. په سوشل میډیا باندې چې کوم خبرونه راغلي دي، یعنی شاهدانو ویلي دي چې په سیمه کې لکتر لګه د اتو چاودنو غږ اوریدل شوی دی. خو نصرت رحیمی دا خبرې نه مني. نوموړي ازادي راته ویل
ډېره زیاته مننه کوم. نن غرمه مهال 12 بجې د شپږمې امنیتي حوزې اړوند هلته موږ انفجار تاییدوو. دا چې انفجار ناشي څه شی نه دی، نوعیت یې څه شی دی، تلفات لري که نه لري، دې باره کې به وروسته جزئیات در سره شریک کړم.
ویل کېږي داسې چې سوپر لپسې چاودنې شوي دي او هغه هم د عبدالعلي مزاري د تلین پر مهال باندې په دغه غونډه کې شوي دي چې یو شمېر سیاسي نوم پکې برخه اخیستې وه. ساسې معلومات څه دي؟
زموږ لومړنی معلومات همدغه دي چې په غونډې نه لرې په شپږمه امنیتي حوزه کې هلته انفجار شوی دی د مخته دی او دا چې انفجار څه شی دی او تلفات لري کین لري دې باره کې بجر تر جره ورسه معلومات تاسو سره شریک
ان سه راپورونه وای چې په دغه غونډه کې اجرایی رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی همدارس د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار حنیف اتمر هم برخه خاص سی و د غونډې په ځای کې ویل کې داس شله هم د دزو غګون اوریدل کېږي غونډه ګډه وډه شوې ده او د بیلابیلو 14 غګون اوریدل شوی خو اوریدونکو سره په دې اړه بشپړ جزئیات روس
د زیاته مننه اکرام موږ مبردونکو ته ژمنه ورکو چې د دې پیخي جزئیات به ورسره وخت په وخت شریکو او کوم نوی معلومات چې موږ ته په لاس راځي له اوریدونکو به یې نسپمو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري په کابل کې اکرام الله اکرام چې ترې و موریدل د حزب وحدت اسلامی د پخوانی مشر عبدالعلی مزاری د تلین په مراسمو کې چاودنې او یا بریدونه شوي دي چې تر اوسه پورې د نویت او سرنګوالي په اړه بیلابیلې خبرې کیږي او د تلفاتو جزئیات هم نه دي معلوم. فرشته جلال زئی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی تروري.
د افغانستان د کورنی چار وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی تایید کړ چې نن غرمه په 12 بجو د کابل په لویدیس کې چاودنه شوې ده. نصرت رحیمی وویل چې دوی نسی ویلای چې چاودنې یوه وه که څو دانې وې. هغه وویل چې دا چاودنه په شپږم امنیتي حوزه کې شوې ده. نصرت رحیمی وویل چې دا هم دوی نسی تاییدولی چې دا چاودنه یا ډزې د حزب وحدت د پخوانی مشر عبدالعلی مزاری د تلین په مراسمو کې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویل چې نور جزئیات به وروسته څرګند کړي. په دغه پیښه کې د تلفاتو شمیر هم لا نه دی معلوم. د سرپل په سنچارک ولسوالۍ کې یوه ښځه وسلوالو طالبانو په سرایي محکمه کې محاکمه کړې ده. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی دا پیښه تایید کړه. هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ښځه د تیبیر په کلي کې نیول سوې وه او بیا د اوقافو سیمې ته چې د هغه په وینا د طالبانو په لاس کې ده بول سوې او هلته په لښتو وهل سوې ده. د جوزجان چارواکي وایي چې په هغه ولایت کې هم په شبرغان کې پرون یوه ځوانه ښځه د هغه میړه وژلې ده. د دې پیښې علت نه دی څرګند. طالبانو د لومړۍ پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د ترکیه جمهور رئیس وایي هیواد د واشنگټن له مخالفت سره هم کلک هوډ لري چې له روسیې د هوایي مدافع S-400 د توغندیو د پیرولو معامله مخته بوزي.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د FM 95.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. تاسو کولای شئ چې دا لنډ خبرونه او همدارنګه نور ریپورتونه چې په دې خبرونه کې خبره شو په ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله وګورئ. راځوونیس پروګرام ته یو کله زر غږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث وړاندې کیږي.
یو کلی زر غږونه گرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې مولوی صاحب ویلی وو اسلام هلک او نجلۍ ته حق ورکوي چې په خوخه او رضا خپل ژوند له یو بل سره شریک کړي. اوس به واورو چې صابر او حمیرا له خپل لور ګلالۍ سره مشوره کوي او کنه، چې له اسلام سره په کوژده کېدو راضي ده او کنه.
خان صاحب دلاور خانه، ته او نعیم خان ډیر ستړي مشی هی لا په ایلا چې زمون غریبانو کره راغلی.
په خیر اوسی
صابره غریب به ولی نګورې دوه خانان په ننواتو درته راغلی دي.
لالا مې ښه وایي، خدای دې وکړي چې ستاسې له حجرې نه تش لاس لاړ نه شو.
د تش لاس او ډک لاس خبره به وروسته کوو.
خیر اوسی
خان صاحب، دا پیاله در واخله.
صابره پس در روژه ماتی خود چه عجب خون که روره. خوزه خویم چه مخلو دید چه دی چای پیاله واخلم ویم دا شیرینی دی چې په دسمال کې را کړې وه ښه به نه وه.
وای لالا څه یو ګل خبره دې وکړه که څنګه صابر جانه؟
نو نایم خانه شیرینی خو دې خان صاحب مخې ته ایښې، له چای سره چې څومره خوړی شي څوک نه پرې خفه کېږي.
هغه چې نه نو
ګوره صابره، ته نو د یوه غره او بل غره سر مه راته نیسه. ښه پوهېږې چې زه او نایم په کوم مقصد دلته راغلي یو.
خو خان صاحب مقصد یې وای چې زما هم سر پرې خلاص شي.
ګوره صابره، اوسه خبره دا ده چې له تاسو سره مې ښېښیز غواړي، بس د ګلالۍ په مرکه راغلي یو.
یاره صابر جانه، دا چاکلیټ خو ډېر خواږه و، خو ګوره همداسې خوږ ځواب درنه غواړو.
نایم خانه بده خبره نه کوې، دا خبرې لږې ګرانې دي، اوس څه نشم ویلی چې رانه خفه نه شئ.
زورورت څه د کوی قاف په غره خو دې نه خېژو، دوه ګوتې ژبه وخوروه او وایه چې هو.
خان صاحب دا هو ویل ما ته د کوی قاف له غره نه هم سخت دي.
معلمې صاحب نفیسې او معلمې صاحب عادلې د دواړو د کور ودان او بچی لوی وي چې د ښځو د شورا دفتر ته راغلی.
مننه ترور بیبي، تم نام خدای دې مقناطیس غوندې، موږ دې لکه اوسپنه را کش کړو.
نفیسې استادی عجبه ښه خبره دې وکړه، اوسې چې زه او ته د ځان خوا ته کش کړی یو باید له دې نه ښه ګټه پورته کړو.
هو نو د مشکو انبر دکان ته چې راځي خوشبوئی خو به ترې وي.
ښه ترور بیبي، خبره دا ده چې موږ او تاسو په دلته مشوره وکړو چې د سیمینار خبرې او پیغامونه څنګه خپلو خلکو ته ورسوو.
وایم ګل خبره دې وکړه، دا څه ده چې په سیمینار کې خو ډېرې ښې خبرې وکړې، که د واده په برخه کې دي، که د میراث، د تعلیم، د ناروغۍ علاج، خو لنډه ده چې په هر څه یې وپوهولو.
همداسې ده ترور بیبي، اوس خبره په دې کې ده چې د سیمینار دا خبرې او پیغامونه څنګه خپلو خلکو ته ورسوو.
ستا خبره سمه ده چې خلک پرې ونه پوهوو بیا خو اصلي مقصد او هدف ته نشو رسېدلی.
وایم د نخې منځ دې وویشت، زه خو وایم چې دا ټول پیغامونه به په کورونو، مکتبونو، د ښځو د راټولېدو په ځایونو د خلکو غوږونو ته ورسوو چې ښځې، سړی او کورنۍ ټول په دې حقونو پوهېږي.
که داسې خو وشول دا زړه به مې درته دعاګانې وکړي بیبي ترورې.
انشاءالله چې موږ او تاسې په اخلاص ملاوي ورته وتړو همداسې به کېږي. موږ او تاسې به د سیمینار په ښو خبرو او پیامونو خلک داسې پوهوو چې په خپل ژوند کې معمل پرې وکړي.
معلم صاحبې نفیسې، دا خبره زما په زړه کې م ګرځېده، داسې کار به ورته کوو چې بیا په رادیوګانو، تلویزیونونو او رسنیو کې دا خبره پورته نه شي چې زموږ په ټولنه کې د ښځو سره ظلم کېږي او حقونه یې تر پښو لاندې کېږي.
دی ګلالۍ مورې، وای دی ګلالۍ مورې، تا لکه چې په غوږونو کې مالوچې کېدی. او مایرا تا ته وایم.
څه وایې د ګلالۍ پلاره؟ دلته مې چرګو ته دانه اچوله.
ته لکه دلته راشه چې یوه مشوره مې درسره کوله.
دا څنګه ښه سړی شوی چې اوس له ما سره مشوره کوې؟
په کلي کې مو د ښځو د حقونو سیمینارونه جوړېږي، د دین او قانون خبرې پکې کېږي، آخر مونږ سړی بم کله خو پوهېږو.
ښه وایه څه دې ویل؟
دا مې ویل چې هغه ورځ دواړه خانان دلاور خان او نعیم د ګلالۍ په مرکه راغلي وو.
یوازې خانان نه وو، د خانانو ښځې هم وې، شفیقه او زرمینه درته یادوم.
دا خو نو خبره درنه ده د ګلالۍ مورې، ما خو داسې روښانه خبره ورته ونه کړه چې ګلالۍ درکوو.
ډېر ښه دې وکړل، نو ګلالۍ خو له تیږې نه ده پیدا، ستا غوندې پلار او ما غوندې مور لري. هیڅوک هم د مرکې په اوله ورځ خور او لور چا ته نه ورکوي.
خو ښځه له ما سره بله اندېښنه ده.
د څه شي اندېښنه؟
هسې دا خان دلاور خان داسې سړی دی چې مچ په پوزه نه پرېږدي، هسې نه چې زړه یې مات شوی وي.
قرار کېنه، زړونه داسې په اسانه نه ماتېږي. د ښاپېرۍ غوندې لور مې ده، چې د خانی له غرور راکوز نکم داسې په یوه خبره مرکه نه منم.
ښځې، نو ته وایې چې بیا به په مرکه راشي؟
په راتګ خو به خامخا راځي، خو مخکې له دې چې دوی راشي یو بل کار به وکړو.
وایه، څه به وکړو؟
باید دا چې له ګلالۍ سره مسلحت وکړو. استا خبره، د ښځو د عقونو نغارې ډنګېږي، که څوک په ځای نه کې د خلکو په پام به بد ورشي.
په سبقونو ستړی شوم، هم به تفریح وکړم او هم به مې له مور پلار سره خوږې خبرې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مور پلار دې جار شه ګلالۍ لورې، سبق ډېر ښه دی، هم د جنکیو لپاره او هم د هلکانو لپاره. خو د سبق تر څنګ یوه بله ښه خبره هم شته.
ښه ښه، دا بله ښه خبره یې څه ده؟
ته خو خبره یې چې پرون خان صاحب دلاور خان دوی ستا په مرکه راغلي وو، خو موږ نه ورته ویلي او نه هو.
لورې، دا ځکه چې ستا د ژوند خبره ده، باید دې چې ته په خپله پرېکړه وکړې.
پلاره، ما خو درته ویلي وو چې زه مې خپل سبقونه وایم، زړه مې دی چې یو ځل مکتب ته لاره پیدا کړم، بیا نو.
پلار دې جار شه لورې، دا مې لوی ارمان دی چې ته یوه تعلیم یافته ښځه شې.
همدا ارمان زما هم دی چې سبق ووایم او د مرسل غوندې وطن او خلکو ته خدمت وکړم.
څومره ښه، مرسل اوس د خلکو لپاره یو مثال ګرځېدلې. خو لورې، که دې خوښه وي ستا د کوژدې خبره به ورسره وکړو، که څنګه؟
تاسو ښه پوهېږئ، خو هسې نه چې بیا زما د تعلیم مخه ونیسي.
ګل خبره دې وکړه لور جانې، خو خدای دې وکړي چې دلاور خان دوی دا راسره ومني.
مریم لورې، ولې خپه یې مور دې جار شي؟ د باندې له ماشومانو سره لوبې وکړه.
نه مورې، ما ته لوبې خوند نه راکوي.
دا ولې داسې شوې؟ ته راشه چې ښکل دې کړم.
نه پوهېږم، هسې خفه یم، نانځکه مې ملته په تخته کې کېښودې.
نانځکه خو به د پلار نور هم درته راوړي. سهار چې بازار ته تلو ویلې چې مریم لور ته مې هر شی راوړم.
نه نه، زه مې له پلار سره هېڅ خبرې نه کوم، زه له هغه نه مروره یم.
نه لورې، پلار دې دی، ورسره پخلا شه.
نه نه، له هغې سره کچې یم.
وی عمر ډېر دی، هغه دی راغی. ګوره لورې، چې راغی سلام یې واخله او غېږه ورکړه، خیام ورته جر شي.
نه نه دادا، زه د بسترې شاته پټېږم چې ورومې نخې، بیا تا سره خبرې نه کوم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. د مریم پلار ستړی مې شي.
ښه ده چې د مریم مورې رښتیا چیرې ده؟ مریم ګلمې
زه څه کوې؟ د هغې پوښتنه له ما نه مه کوه، که دروغ یم بیا به له ما نه هم مراوره کېږي.
ته خو وایه چې پخلا یې کوم، یو څه مې ورته راوړیم دي. ته خو پوهېږې چې په ما ډېره ګرانه ده. خیر دی که دوبۍ غوندې مې نه ده نازولې، وروسته تر دې به یې ډېره خوشحاله وم.
له تا نه مروره ده، دلاسا یې کړه. زه ورته ډېره ځورېږم، نه نانځکې لوبوي او نه له ماشومانو سره لوبې کوي، هغه به سری شاته پټه شوې.
مورې
ته صبر، چې زه مې له لور سره روغه وکړم. مریمې لورې،
نه نه، ما سره به غرض نه کوې، زه له تا سره کیچې یم.
ته صبر، چې زه دې ور د بسترې له شر راوباسم. هغسې وایم ستا هغه پلار به ملا سره پخلا کېږي. په منډه رانه نشي خلاصېدی، را وګرځه.
اوسړیه، اوس ته هم ورسره ماشوم شوې، را وګرځه، په خپله به بېرته راشي.
نه نه، چې رانیولې مې نه یې، کله یې پرېږدم. زه پسې خپه شوی یم، پخلا کوم یې، لوبۍ نه یې ډېره نازوم. زه اوس په دې پوهېدلی یم چې لور او زوی لکه په مخ کې دوه سترګې داسې دي. څه شوې مریمې؟
درنو اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو د اونیز ډرامې وړاندې پر روانه د خبرونه کې د همدې ډرامې په یو موضوع لته او مل مسره غږیږو. زه یوسف خان زدرانیم، د روانې خبرونه تخنیک ډایرکټر رامین کاکړ دی، او دواړه تاسو ټول درنو اوریدونکو ته خره غلاست وایو. ستړي مشي د یادونه د چې لکه د تل په څیر د اونې ځانګړی میلمه هم لرو، او نن په همدې موضوع له قدرمن استاد عبدالشکور هډوال سره غږیږو چې اله نیکمرغه هغه هم زموږ سره په سټوډیو کې دی. ښاغلی هډوال صاحب، ستړي مشي، خبرونه ته په خیر راغلی.
مننه. خیر اوسې. ډېره مننه ستاسو نه چې نن داسې یو مهمه موضوع ته مو زه را بللی یم، او خدای دې وکړي چې انشاءالله د موضوع تر یو حده پورې خپل حق ادا کړو.
ولې نه، ډېره مننه چې تاسو راغلی. درنو اوریدونکو، ستاسې ځینې پیغامونه او وړاندیزونه هم په خپرونه کې شریکوو. نو 0992235340 او 0928225 هغه شمېرې دي چې موږ تاسې مخامخ سره وصلوي. خو ستاسې په اند که مېرمنې او ماشومان روغتون او کلینیک ته نه پرېښودل کېږي، زیان یې چاته وړي؟ خپل پیغامونه مو بیا 0896901 شمېرې ته هم پرېښې شي. او یا که تاسې د همدې موضوع په اړه چې موږ غږیږو په خپلو سیمو کې ځینې مثالونه او بدې پېښې لرئ، نو هغه هم کولی شئ 0906901 شمېرې ته پرېږدئ چې ستاسې غږ په اتومات ډول ثبتوي. خو اډول صاحب، اول دلته خپرونې ته راځو که لږ ژور وغږیږو. اصلا د سړیو او ښځو بنسټیز حقوق چې موږ پرې بحث کوو تر ډېره په روغتیایي برخه کې هغه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، محترم اورورا، ديكي هيت شك نشتا چه منگا يو قانون لرو چاغيت قانون الهي وي. فقرآن الكريم كي الله سبحانه وتعالى ده هر چا حقوق معلوم کړی دي، او دا هاغ كامل او شامل او جامع قانون دي چې تقریبا 1400 کاله شاوخوا کېږي چې دا راغلی دی، او تر اوسه پورې چا په دې باندې په یو کلمه باندې هم اعتراض نه دی کړی چې دغه کلمه ولې مخکې شوې ده یا وروسته شوې ده، دغه حق ولې داسې شوې دی یا داسې نه شوې ده. لذا الله سبحانه وتعالی په مختلفو ځایونو کې اشاره کړې ده، او د هر چا حقوقو ته اشاره کړې ده. د میراث حقوق وګوري که نور داسې حقوق وګوري، او په دې حقوقو کې صرف د فیصدۍ په اساس باندې فرق دی. لکه د میراث حقوق چې نرته مثلا دوه برخې ورکول کېږي او خسته یو برخه وغیره، هغې دپاره مې علتونه او شی نه ده کړي. لاکن صحي یا نفسي کم حقوق چې دي په دې کې بیا هیڅ فرق نشته، او دا د هغه 15 مقاصدو څخه یو مقصد دی چې هغې ته مقاصد الشریعت الاسلامیه وي، چې هغې کې یو حفظ النفس دی، چې هغې کې یو حفظ النفس دی، حفظ المال دی، حفظ الدین دی، او حفظ العرض دی. دا هغه 15 مقاصد شه چې همیشه ډیر غټ اعتبار ورته ورکړي. دا هغوی څخه یو دا کړي چې د دې ساتنه چې دا هغه واجب او فرض ده. لذا هر څوک چې کله د واجب او د فرض مخنیوي کوي، د کې هیڅ شک نشته چې دا یو په اصطلاح د هغه شی مخنیوي کوي چې خدای تعالی په هغه باندې د کولو امر کړی
دی. دا دوی یعنی هغه بشری او بنسټیز حق چې دوی د زوکړې سره ورکول.
نو ځکه همیشه مونږ یو اصطلاح عام لرو په کتابونو کې او په هاته په دې کې ډېر زیات لیکنې شوې، هغه ته حقوق البشر وي. هغه بشر دی، بشر یعنی دا عامه کلمه ده. کدا نر وی او کدا خزوی، کدا جلی وی او کدا الک وی، کدا زوړ وی او کدا ځوان.
خو په ټولنه کې چې توپیر کیږي، مونږ په ډرامه خو یو مثال تمثیلو لږه مدل ته ټولنه کې مونږ تاسو وینو عملاً دا شان. نو دا څه پیغام لري؟
دې کې هیڅ شک نشته چې دغه توپیر یا دغه فرق چې په دې ټولنه کې کیږي، دا به د جهالت په بنیاد او اساس باندې کې په نا علمي په بنیاد او په اساس باندې بکیږي. یا به کله کله د ډیر تاسف سره يم چې بازي انسان دومره از اندازې ته د زد او دغه نه کار اخلي چې دغه خپل ضد خپل جهالت دی. ځکه دا په انسان کې جهالتونه او داسې شی نو ته مجبوري یو کوي چې ته ورته حیران پاتې شي چې د دې علم ته وګوره، د دې کار ته وګوره، هغه د ضد وجه نه او دغه انانات او عرف چې مونږ وتا ورته صورت دا په شریعت کې اخیرا نه هغه شی نه چې نور هیڅ وجود ونه لري، هغه هم په دې شرط چې د شریعت سره ټکر کې نه وي، په شریعت کې د شریعت سره تصادم حالت کې نه وي.
ترونه مونږ په دې وغږېدو چې کا زکون کې نجونې خونځې ته نه پریښودل کې، په لار کې ازارول کېږي، ټولنه د بېسوادۍ په لور ځي. ولې که دوی روغتیا ته نه پریښودل کېږي، یعنې کلینیکونو ته نه شي تلی، نو دلته ټولنه له څه سره مخ کېږي؟
دې کې هیڅ شک نشته دی چې د مریضانو منی کېدل د علاج او د معالجې نه دې ته په عربي کې وي قتل المواطن ببطء،
یعنی یو ټولنه په آهسته آهسته په ډېره دغه سر ختمول دي. هر سړی مریض کیږي یعنی الا ماشاءالله هغه به ډېر نادر شاز او ډېر خوشنصیبه انسان چې هغه مریض نشي. او واړه مرضونه همیشه چې په وخت کې په ابتدا کې د هغې علاج ونشي هغه غټیږي بل اخره په قتل باندې او په مرګ باندې تمامیږي.
دا خو د اسلام له نظره دا موضوع په ټولنیز لحاظ یعنی دلته چاته ښایي سړي ته ښایي چې د میرمن نه پوښتنه وکړي ستاسو وضعیت څنګه دی کنه میرمن ورته ووایي له هغې وروسته اقدام وشي.
د رسول عليه السلام فرمایي کلکم راعي و کلکم مسؤول عن رعیته. هر یو کس چې دی مسؤول دی د خپل فامیل او د خپل دغه څخه دی کې هیڅ شک نشته. اول خدای چې څوک احساس د مرض وکي یا د کوم تکلیف وکي دته پکار دی چې د خپل د کور مشر ته وایي چې د دې کور مشر ته هر څوکي که نه واده شوي جلۍ مور پلار ته خپل وایي که واده شوي جنۍ او ښځی باید خپل خاوند ته وایي ځکه چې نږدې ترین دی ته همدا دی. نو لهذا اول خو په دې باندې لازمه ده چې څوک احساس د کوم تکلیف کوي باید په خپله دا د دې اظهار وکړي او د کور مسؤول ته ووایي چې را که بل فرض چېرته نه وي خدای ناخواسته یا لري یا ناڅاپي داسې حمله دلته هېڅ ضرورت د دې نشته دی چې دا چا نه پوښتنه وکړي. فوراً دې دا خپله اقدام وکړي. په کور کې هېڅوک نشته. یو خاوند یو مېړه په یو کور کې اوسېږي. خاوند یې تللی دی دفتر ته د کور مسؤوله د ښځې په غاړه ده. یو ناڅاپي په دې حمله راغله او احساس د زړه دردی وکړه. دا به اوس تلیفونونه کوي. کیدای شي ټلیفون د هغې بندي. کیدای شي هغه په یو مجلس کې. کیدای شي هغه په یو میټنګ یا په دغه کې د دې ټلیفون اټینډ نه کړي. تر دا داسې خطرناکه حمله ده که دا په دقایقو په ساعتو په دوه ساعتو کې دننه د دې دغه ونه شي نو دا د منځه ځي. نو دلته هېڅ د دې ضرورت ورونه نشته دی. د دې ضرورت دلته دا نشته دی چې دا د چانه چې دا د چا نه بې اجازه وخلي په داسې حالاتو کې. یو سردردي دا عادي مرضونه دي شی نه دي. فرق نه کوي دا کولی شي چې لږ د صبر او تحمل نه پکې کار واخلي او په اجازه باندې دا کار ته.
ډېره مننه. موږ اوریدونکو ته چون شمیرې هم بیان کړي او همیشنۍ اوریدونکی توخي صاحب راسره دی. امید توخي صاحب چې لنډ پیغام دې ولرو او که پوښتنه لري هغه خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی ستړی مشي.
نظر مریضان خاص اکثر اجازه مریضان یا کلینیک ته لاړ څوک راګرځي دا نه د شریعت له لحاظه جواز لري او نه د انسانیت له لحاظه. ځکه دا مریضي د کثیر خدای نه خاصه شخص یا دا مرسي دا یو بل وایسته قتل بلل کیږي. ځکه چې د دوا او کلینیک ته تګ دا خو شرعي شی دی او په فقه په احادیثو په ټولو ثابت چې سپارې د دوا خامخا کوي. نو که څوک زنانه یا د دې بل ځای داسې د واخانې راو ډاکټر راوګرځي وایي زه ستر کوم. دا ستر نه د دې اقتصاد جواز ورکړی د عالم ناست مېلمانه ځخه مې دا سوال ده چې څه په کار دي. آیا علماو ته دا په کار دي چې دا پوهاوی د منادرو له لارې ځخه اظهار کړي او که حکومت یو کوشش وکړي او د وطن سینګری یا څوک په دې ټول کې شي څوک د خلکو
بلاخره هغه حق حقوق ورسیږي. ډیره زیاته مننه توخي صاحب ستاسو نظر مو هم خپور کو پښتنه مو هم واخیستله. مننه یو بل اوردونکو هم لرو خبرونه ته خیر راغلی ستړي مشه. مننه چې منتظر پاتې لطفا خبر را سره وکړي. وعلیکم السلام غزنیوال سے محترم ډیر زیات خیر راغلی. زمون خبرونه مو حتمن تعقیب کړي د نظر مو اورو.
خوشاله اوسه. اول سلامونه احترامات وړاندې کوم بیا تاسو ټولو ته. زما خو یو له دوال صاحب نه دا پوښتنه ده چې
قدرمنو دوستانو دا دموږ یو کلی زرغږونه ډرامه ده. خپرونه روانه ده. د یو څو شیبو لپاره یې ځنډوو ځکه د څو دقیقې مخکې مو له کابل څخه د چاودنو رپورټونه ترلاسه کړل. دا چاودنې یا بریدونه د کابل په لویدیځ کې د پخواني جهادي مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو کې شوي او یا دې مراسمو ته نږدې شوي دي. ورستی جزئیات څه دي؟ اکرام الله اکرام را سره د کابل په سټډیو کې دی. جزئیات بل د واورو.
ان سب ډیر زیات مننه ورستی جزئیات لا هم د پیخ ډیر پډاګنه دی خو ما مخ کې چې ما وویل د عبد العلی مزاری د تلین په مناسبت غونډه شاوخوا د 14 غګون اوریدل شوې دي د کورنۍ چارو وزارت وایان نصرت رحیمی اوس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه غونډه په شاوخوا باندې راکټونه ورېدل او دغه لسمی امنیتی حوزې نه دا راکټونه ورېدل چې د پولیسو لوري نه ساحه تثبیت شو او دغه ساحې ته پولیس رسیدلی دي یو تر سوچي یا کوم کس چې راکټونه ورول هغه وجل شوی دی او نور چې دي تر محاصره لاندې دي او ډیر ژر به لمنځه یوړل شي. نوموړي وویل
مربوطات کې و هغه ساحه تشخیص شوی ده اصلي تر سوچي دی راکټ نیول شوی او څونه تر نورم چې عمل ته دی هغه محاصره دي پولیسو لاندې دي محاصره دي یا به وجل کېږي یا به نیول کېږي او د تلفاتو یو زخمیانو په اړه به معلومات وروسته درکوو سپارښتنه لرو.
یعنی په دې د دې غونډې شاوخوا راکټونه فایر کېدل د تلسمی امنیتی حوزې نه نوموړي ویل چې د پیخې د نورو جزئیاتو په اړه به وروسته رسنیو ته معلومات ورکړي. تر دې دمه په پیخې کې د اوختو زیانونو په اړه معلومات نشته دی. له دین مخکې د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه باندې یو شمیر هوانونه راغلي دي چې د غونډې شاوخوا سیمه کې لګیدلې دي. ویل کېږي داسې چې په دې مراسمو کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او همدارس محمد محقق د اجرایي ریاست ګوښه شوی مرستیال او د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار حنیف اتمر هم په دې غونډه کې برخه اخیستی و. په سیمه کې یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویل چې لږ تر لږه د 14 غګونه اوریدل شوی دی. غونډه اوس مهال ګډوډه شوې ده په سیمه کې چې څوک دی هغه وایي چې امبولانسونه دوی کتلې دي چې زخمیان او یعنی په غونډه کې چې کوم تلفات اوختي دي د روختونو ته انتقالول. نور جزئیات به مرسته اوریدونکو ته ورکو. مونږ هڅه کوو چې لومړی لاس معلومات اوریدونکو ته ورکو. بلې انسه
ډیر زیاته مننه کوو اکرام الله اکرام و چې له کابل د نننیو بریدونو حال راکوه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل یو سیمینا په هغه مراسمو باندې د توغندیو یا راکټونو برید شوی چې د پخواني جهادي مشر عبدالعلي مزاري پر یاد په خاطر جوړ شوی و یا د تلین په خاطر. په دې مراسمو کې لوړ پوړو افغان چارواکو سیاستوالو سربیره ګڼو ولسی خلکو هم ګډون درلود. مرګ ژوبلې دقیقه شمیره نه ده معلومه خو له ریپورټونو څرګندېږي چې دغه بریدونه مرګ ژوبله لري.
ولی دغه څنګه چې جناب روان شه
دوستانو بیرته خپل پروګرام ته راګرځو. دا یو کلی زرغګونه ډرامه ده چې معذرت غواړو تاسو د خبرونو د زیاتوالي له کبله په سمه توګه واورېدلی اوریدل شو. البته زموږ په نورو خبرونو کې دا خبرونه په تکرار مخبري کې
مشران هغه کوم دي هغه ملایان په مسجدو کې یا په زور سره یا په رضا سره هم ملایي کوي. نو موږ هغه پښتري سیمې ټولې یو په جنگ کړي دي ولته هیڅ نشي کولای چې یو کلینیک ته یو ډاکټر ځان ورسوي. خپل خو بېخه نشي تللی شنې سره هم څوک نه پرېږدي. دوی عکس العمل نه شي.
پوښتنه مو واخیسته او نظر مو هم خپور شو. ډېره مننه. بل اردن کې هم لرو چې له کوم ځای نه اړیکه نیولې خپل ځان معرفي کړي او خبرونه ته بخیر راغلی. بله ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده. اړیکه موش لیدل د ډیره مننه چې زمونږ سره اړیکه نیسی. ولی وای د ونه کول غواړم د دغه موضوعاتو په اړه چې مونږ خبرې کوو تاسو ته غږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې پریښی شي. یو کلی زرغګونو ډرامه د دوشنبه په ورځ مازیګر 4:30 بجې خپرېږي چې دوه نوي پښتنه هم لري. تاسو کولی شئ هغه وخت دوه نوي پښتنه ځواب کړئ. مونږ ته دا ونه هم زین اوردونکو پیغامونه پریښی دا ورو
زه امر الله خبر کوم د ننګرهار نه. څنګه چې خځې بے تعلیمه پاتې شوې دا به پاتې شوې نو دا به د شیشې چې دا ټولنه او دا به ډېر د تور تم سره مواجه شي. ځکه چې خځې که تعلیم نه محروم شي نو دا ډاکټران دا معلمین دا خلک به بېخي رسي دغه سره مخ شي.
زما ازادي راډیو ته ځان دي چې اسلامي حکومت پایمال نشي. اسلامی حکومت جان سے
اسلامی حقوق سره اوس غلط استفاده اخته کی اسلامی حقوق خدا نه دی چې پانتون دراو د سخلت مخ باید چې د شلی مخونو پول و سلام
ډیر مننه درنو اردوونکو ستاسو پیغامونه او چې 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ تو شمیرې ته مو پریخي وړه ول سب د اردوونکو زین مخامخ اړیکې زین سبتي ستاسو نظر په اورو
د کې هیڅ شک نشته چې توخي صاحب نه ډیر مننه ډیر یو مهم نقطې ته اشاره وکړل زما په نظر اولا نه مسؤلیت غټ مسؤلیت چې د علما او کرام دي ځکه علما کرام د جامع سره تړلي خلک دي همیشه یعنی پنځه وخت ورته منځونه ورکړي
زیات باور پر موجود
زیات باور پی لري زیات اعتماد خلق دي یعنی قطب قد دي کې شک نشته الا نادر شاس پرګد هغه
بیل خلک سیاسي فشارونه په دويشته چې دوی د موضوعات نشي بیانولې
نه زه نه پويګم چې سیاسي فشارونه دي د تاسو ته په افغانستان کې ډېر زیات مشکلات لرو متاسفانه کنه جنگي دغه دي یعنی کېدل شي یو جاهل سړی په تلیفوني باندې چوک چوک دغه کې دمکین ورته ورته دي کې او دغه کې کېدل شي د دې نقطې نه ویری
دا د دې سبب شي چې حقایق پټ
نه ابدا د خدای نوم حق دي حق څنګه حق څنګه پټه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوره فرمای چې استوسو بالنساء خیره دې حدیث دا حدیث څنګه پټ شي